د چا بازار هم ډیر سور سوی دی چې له امله یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه وه بیکاره سوي دي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي میلمه په خبرونې کې به د افغان فعال ژورنالیست حسینې همدرد سره زموږ د همکار نوري اسنوري مرکه واوري. پیل کوو د دې سات په لنډو خبرونو. د ښځو او بشري حقونو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی رینا میری د ایران د سروان له ولسوالۍ سره د ګڼو افغانانو د وژلو یا ټپي کېدو د ادعا په اړه د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. رینا میری تېره شپه په خپله ایکس پاڼه کې دا هم لیکلي دي چې هغه کسان چې له خپل کېدو تښتي باید له هغوی سره په خواخوږۍ او انسانیت چلند وشي. د بلوچستان ستره محکمې د هغو دوو افغان هلکانو او درې نجونو د خوشي کېدو امر وکړ چې نږدې یو نیمه میاشت مخکې له پولیس سره نږدې نیول شوي وو. دا ماشومان د پاکستان د تحقیقات ټیم مرکز ادارې آی اف آی د سپتمبر په درېیمه په چمن کې نیولي وو. د پلازمېنې کیف د پوځي ادارې مشر وایي روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سرهی پاپکو په ټلګرام کې لیکلي دي چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسي ځواکونو له سترو بریدونو څخه و چې 4.5 ساعته روان وو. د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان د جنوبي سیمو د امنیت په اړه د ایران هر ډول هڅه د خپل هیواد په کورنیو چارو کې مداخله وبلله. د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلي دي چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوب سرحدي سیمې په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک خبرې وکړي. او یو وروستی خبر د ښځو د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن په دوهمه نیمایي پایلوبه کې ویسټ انډیز د نیوزیلند له لوبډلې سره مخامخېږي. په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون جنوبي افریقا استرالیا ته په 2 وکټو ماته ورکړه.
آزادی میلمه د آزادی میلمه دیخ پرونه ته مو زنوری اس نوری هر کلای کوم. دیخ پرونه ته مو ایوا افغان خبریاله او یوټیوب چلون کې رابللی ده چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی ده. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خبرونه له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زمونږ اساسي خبرونه اوري. هیله منه د خبرونو تر وروستۍ شېبو له موږ تاسو سره وي او زمونږ اساس د مرکې څخه دوی هم خوند واخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ساسې پوښتنې په تړاو حسینه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسینه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه کله چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغه لپاره هم حسینه زهبي په حسینه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر خوشحاله سم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې. ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې، خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغه ته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی، او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه همدغه کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي، نو حتما دغه ځینې وخت د تړکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هیواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، مونږ یې هم همدلته روزي دي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم کې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و، چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم، چې دغه وخت کې چې مونږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسیالي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه، او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن مونږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، د لپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي چې همه ښوونځي څه چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم ښوونځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېدل، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله، او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې د ژورنالیزم ښوونځی پیل کړو، او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه، خو عموما داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي، دا ټول دغه ریاضي، هندسه، مثلثات، دې مضمونونو پورې ارتباط لري. او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سي، باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د مو کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته، او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه یې خلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله. د مهندسي پوهنتون لومړی سمستر کښې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې لامل شو چې زه د ورځ دفاع څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پښتون شپې ته وړومه. نو مخکې لنڅ زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړه د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. مسلم اتنا مهم ورسره یو ځای وم، غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کې راپور متحیه کوو، خبرونه آمادګي نیولای، یا په کوم برخه کې؟
په لومړی کې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړل، او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه تېره کمه موده کې بالاخره وتوانل چې راډیو خپرونو ته لاره پیدا کړم، او هماغه دې لامل شول چې ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف مسه هم چې ډېر کمه موده کې وتوانل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سړنۍ پروګرام یا سړنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي، همداسې روانه ده؟ سره کار کوو، او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او پخپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست.
موبی گروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون، او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د ویان د پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته له هغه نه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونې چلیږي، د هغې د پروډوسر په حیث وم. ولې وروسته له هغه نه مې البته د هماغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ چې باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي، او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې یو چینل ولرم، او هماغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ما غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر تلویزیون یا موبی ګروپ سره نورو مخته وکړله، دي شاید یو څه مودې لپاره، شاید همېش لپاره استعفا مې ورکړله، او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانیستی ده؟
یو نیم کال کېږي، شاوخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې وه چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزئ هغه امتیازات ترلاسه ورکوئ؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شئ چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړئ؟
بالکل، نو څه یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی اوسې. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یا پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان تفکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې کې رسنۍ هاته وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي فعالیت وکړي د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی دپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنیو کې څوک خبرې کوي هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر نښلي حقوقو نورو ماشومان دې د لپاره چې مجبور دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه نور وپېژني. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او ما غوښتل تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د هغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینو بندیزونو هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځان ته یو قانون ځان ته یو پالیسي لري او کله کله به دغه پالیسي د لیا مشل چې زما مثلا نوې نوره بنده کله زما نسل پرې چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینه وو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زموږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه نو ځکه ما یو څه مې اوسې چې خپل اوسې او حداقل زما وکړی سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر
جاری وساتم او تر هیوادواله ورسو. دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبرې وکړو تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده اولادونه لري؟
بله ما واده کړی ده او خوشبختانه د لپښو کې د دوه ماشومان لرم مشر اولاد مې لور کړی ده خوراجانه الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزارم. ما او دوه ماشوم مې هم هلک دی مساجم او هیله من یم چې ټولو هیوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیکعمله اوسي البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د یولسم د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه. انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ څه مغوښتل چې دغه پروګرام لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په هکړه ډېرې خبرې کوم هغه کې په رسنۍ کې وي هغه کې زما په خپرونو کې اوسي حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره د دې لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي که هغه د نجلۍ ورځ وي که هغه د ښځو ورځ وي یا هم د زما د لور یا مثلا یو نجلکۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګری وي زما د کورنۍ د غړو څخه وي زما د فامیلونو څخه اوسي حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال موږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو موږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو یوه ورځ د یو پلار په حیث د یو ورور په حیث د یو خاوند په حیث یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور خور میرمنه لور دا وستا یو تشویق کړو یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو نو سړی چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي ځکه زه خپل یوه نجلۍ یم یوه میرمن یم زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډۍ او خپل چا چاپېل د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه څه مینه ووینم زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم نو همدغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته نورو ښځینو ته نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ خویندو ته لورانو ته میرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکړئ تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینهناک اوسي هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي هغوی هم همنه سي ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم میل مزم پای ډېر
د مناسبتي ورځ نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوي آیا دا هم تا تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نورصاب زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم په خیال اسینه سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس د پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا فکر هم وکړم چې خیر تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانشئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ. وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوې ده. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړې یو ښه پیام اوسي. ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بله، اول هم په خپل هم پخلی کوئ په دغه شکل چې دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بېرته ورنه ویډیو اخلم، ریکارډ کوم، یا
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم ډېر زیات خوښېږي؟
هم بهرني خواړه اوسي، هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري.
لیدونکو خو ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري خواړه ما خوند په څه پوسي هغه څنګه پور وسوي؟
پیاز او بانجان او غوښه او وریژ او کچالو هر څه چې دي زه د همغه نه یو نوی خواړه پخوم. او که هغه وخت وایم چې راځئ نن مو که دغه کچالو په دغه رقم باندې پخه کړه، شپه یې کامل لږ څه نور هم خوندور اوسي، ستاسو د کورنۍ ډېر خوښ شي. نو د همغه لپاره چې بور به لیوي کورمي خطیر شي، هغه کچالو په نوي نوي ډولونو باندې پخه کړي تر څو کورنۍ هم خوشحاله اوسي او دغه د کورنۍ فضا رنګینه اوسي.
ډېر الله، تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي، مثلا کوم نورو برخو کې؟
د تر څنګ نور څه بیا بل خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده. دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانه هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه رادواتوم په لایف توګه، مثلا هغه څه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، یا هم د ستاد لار څخه. او دې تر څنګ یو بل خپرونه ده چې نوی نوی مې کار شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ، یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته خپره کړم تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي. نو د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو، دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه ده چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې چاپ کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي، یا مثلا دوی عملي کوي، بلې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه ډېرې برخې نه ډېره لري.
پیام هم
ټول نوی نسل لپاره دی، د ټولو خمسولو لپاره خلکان یا نجونې اوسي. وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره شي، یا مثلا داسې تېره شي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکاناتو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل شر چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولاکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام مې ټولو هېوادوالو ته دی چې چیرې په ورځ کې مو یوه ورقه یوه پاړه کتاب ولوسته، نو ډاډه به وایده اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده، نه چې بس.
ډیره زیاته مننه حسینه همدرد، یوټیوب چلوونکې او ژورنالیست. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.